قال نکي خپل کورنۍ غړي ته
ګور زبای د اساسي موضوع ته اشاره کوم. دغه د ټول مطبوعاتو نو ویل کیږي د موضوع اساسي موضوع دا چې ما په دې طرح کې ویلي دولتي ادارو کې څو کار کوي، یعنی هغه چې موثر نه دي، فرض مثال ډرایور دی، اختفا کار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغه تم صلاحیت د عرش صلاحیت لري د امضا او شیان، هغه دي یوځي حتی د موټر د منو خپل چلی، یعنی دا ګڼه ګونه به راحکمه شي. او تر څنګ په ادارو ته کې ما دا موضوع ته اشاره کړې، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي، دو ادم ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجعین که راځي مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجعین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي، او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي تاسو خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړې، کوم یو ایمرجنسي دي او یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې موږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې د دې آفت وروسته بیا پرې کار کوو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیې څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پوینټونو کې درېږي، تلاشۍ کوي، کومو ځایونو ته چې مهمه ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مهال هم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پوینټونو کې چې دي هغې ته ټولو ته اداره کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دوی د دوی صحت لپاره توجه کوي هغه باید واغوندي، او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي، او هغه کمپونه او شیان چې د دوی سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. که اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنې دوی د هغه بل لاین سره درېیم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی د حتی توکي هلته ذخیره کړي، هر ورځ د دوی توکي وړي او راوړي نه، چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوهم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، درېیم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندان زندانیانو په حق لمر ډېره ښه موضوعاتو ته اشاره کړې چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیان چې عمرونه زیات وي هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کړي، مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه ساین او سمتم یا لایم کوي هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي قطعاً اجازه نشته ده که بند شي، او که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي کولی شي چې ویډیو کانفرانسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین، نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کړي چې تاسو په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کورونا ویروس مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د معزف کمیټې غړی ډاکټر جاوید صافی:
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې د ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و، د زړه به مې منله، سترګورم په ټولي کې د همزولو، اس خپل پاچایم
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نت کوي واوري
چاودي چاودي ګوتی پسرو اننګورا کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوکو ځای ونی
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمه یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورخمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري زما خوږی محبوبې څلور میاشت او ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغه باندې می ځان ته بیرغه خسته
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه کده منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د غنو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري دا هغه توره ده چې آریایي اقوام پر خپل ځان له دښمنه ساتل او دا هغه توره ده چې لا هم پر موږ ویاړو او د خپل نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادو نن نه هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت پاړه ده
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په مخه کارولې ده
تاسو معلومه ده لاغ ورته چې تمام په رشي ځین انسان در دي چې اوی تیر کون کې خاصیت لري تیر کې نو د هغه لپاره هم تور په کار دی چې په هغه وسیله باندې نو شنو راکې په سره د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي او ځنه داسې چې هغه د خپل ځان دفاع خاطر هم یو ورته وځي په تور ولري ځکه دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره اتلای وسیله ده روس روس ته موږ کچکل ماډرن وسایل لوزي جنگي وسایل په سره نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي نو نتوره هم خپل دخل الله شوړ کی په خوانی وختونو کې تور د جنگي وسیله په توګه چې جنگونه مخامخ نو اکثر د توري ونيزي
دای وایي چې که څه هم د توري استعمال په نور اقوامو کې هم زیات وو خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښو نو دوی دغه توري د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک په تیری ونه کې د دفاع په خاطر باندې چې چیرته دوی باندې څوک تیری کوي نو دوی له ځانه دفاع وکړي مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو نو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستې چا باندې تیری نه کړی همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي کوم ځان د ادبیاتو په ډګر کې وژو لرغونې دوره کې هم موږ داسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د توري یادونه شوې او په سلګونو بیلګې یادولی شو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده
تر زمونږ د نیکونو نراپات زمونږ کار یعنی وسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ده کنه یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې هغه یعنی نس وسم مونږ سره په دا تور چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو تیهار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتل دی او ان خپل قربانی نه پور کړی دی.
که څه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی، خو دوه ویشت کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم تور زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکاروو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه خود نه د تورې په وسیله.
هیره دې نه وي چې توره، ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګي علي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلی کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویل چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړې، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې، یو څو میاشتې دغه واښې دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي، د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دغې نه وروسته بیا په د حمل د پنځلسمې نه وروسته د سور تر پنځلسمو یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره هم کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راته وایي، دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وخت نا وخت د دغه مشاعره زیات بدلو، کله چې ګورو حالات ته چې سم دي، امنیت دی، بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به هدا ډیر دي، د اسقلان ساحه ده. منګالتا خپل ونیزي مشاعري هم کوو کله کله دا غونیزو مشاعرو د پاره مراوزو او په غریده او ګلانو کې مشاعري کوي تر څو چې دا ګلان وي او دا غین علاوه د میلی د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعري یا غټه ریدی ګل مشاعري د عادي یعنی د مشاعرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډې نیسو د میلی د پاره دلته راځو او دلته ما مخ یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمې څری دغه واخ چې وچ شوي میږي ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخ خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپله ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخته کني دخته کني د کی وغه ټکنده جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپ خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا هغه پېپ راخاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منس کې ور کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو سفر ووزي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې هغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو باندې پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره ترامغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمې دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې زنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمع کیږي او دوی د جمی بیرتل ترازی د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمی د پاره مستفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمی کې رموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناس باندې څومره غیس کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نامنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راخاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي تر څو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنه دغه نه خوند واخلي او ملي وي
اوس کالم د ریدی ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو کړی کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او کچیرته حالات سم نو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې د داغې نه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینی ملګری غواړي هغه ملګری چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پر راشي دښتې ته چکر وې
د ریدی ګل مشاعره یادونه وشو دلته د فرهنګي وضعیت وسنګ ده د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړي څنګه دي امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړو
کم د سر کسان چې موږ سره وو دا غوي کې زینې لاړ نور ولایتونو ته وو زینې چې پاتې دي هغه خپل کار تجریان ورکړي هغه
دغه فرهنګي کارونه زندول نه دي، خو یو څه منفي اغیز په دې کړه چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. په خوا به چې مونږ اونیزې مشاعرې کولې تقریبا 15 کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، 15 کسه 20 کسه.
خانو نیازمن صاحب ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې 2 کیلومتره خو بتللي نو بیرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیه ګله ګله ریدیه په بوجان له جوړه
وردیا ګلا ګلا ریدیه په بوجان له جوړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیه په بوجان له جوړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیه په بوجان له جوړه مای
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا زوایم چې زمو مشکلات دی دلته خنیم. د فنکار نننې برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعري مو خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشیار کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سي بلنه مرکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې اخره مې چې زما شاعری مې داسې د خیز پیغام مونږ لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته جواب ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خاينه خو هغه څه چې زما خپل تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی دی نویوالی غی نه یم، داوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زمانه پیژنی یا مثلا زماره تجربه نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تصویر چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی کا؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما له مشرانو دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېدلته، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریلیتوب ګڼم.
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دي تور ته نور مشران شاعران د غوي هڅونه او د غوي کار له تاسو سره څنګه
ولې نه کله هم چې له غو سره مخ کیدو، خصوصا اجملان زما استاد دی، ماته املا اجملان خو دلته زما په سازانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړې مخته ناشوای مو درته په توري لیکلې دي. ماته د کیسې ژبه خو ده، د ماته د شعر ژبه خو ده، په ورسته یو کې ولې لارخونه راته. نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدو، نو د براته وی چې تاسې کې صحیح ادبیات ولولئ، او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کوئ شي ډیر پرمختګ وکړي. مثلا لیکو لوسته کې یو مارختیا هماغه د آن صاحب لارښوونې تعقیب کړي، او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم.
داسې ویل کېږي مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډیر نازک وي، او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري، ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري، ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولی شي. هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولی شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي؟
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نورو سره شریکوي. کوم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډیر اساس وي، هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زری منظوم هم کوي. اوس هر شي ته د چا فکر نه وراوړي، د عادي وګړي کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي، یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی وګوره. شاعر څومره حساس دی، تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده، او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وي. نو تجربې شریکې دي، خو شاعر په هر څه کې اساس دی، او زما اساس یې د ځینو مسایلو سره
دوسب. زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ لپاره زه چوکاټ ته ډیر اهمیت نه ورکوم. که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو، خو دا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي. اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي، که د غزل چوکاټ وي، که د مصنوعي چوکاټ وي، که ورته نور چوکاټونه وي، خو چې په کوم برخه کې ملاس بر شو شعر لیکم همدا شانور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي. ستا خپل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی؟ چوکاټ ته پام ډېر کې؟
بالکل، زه خپلم په همدغه عقیده یم چې شعر خو محتوا ده، او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده. زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي، که په شعرپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي، که په آزاد نظم کې راځي، زیر اخلم. زه ډیر دې طرفدار نه یم. غزل کې بخای مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیره تنګه ده، ولې دې نظم آزاده ده. زه کیسې کوم او په غزل کې نشم کړ، او دا راته به نظم کې خوند راکوي.
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکي به ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري. او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې، ته ماته ویلې چې ما یو نوې نظم لیکلې.
بالکل،
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې، ځکه ته خو په ډکلمه کې ځانګړې استعداد لري.
مننه، قربان مشم. کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم. خی هیڅ نوم خدام یې اورېدلی چې زه ډېرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و، د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو، هسې خپله پاچایي مې پرې کوله. ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه، له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بې لارې زما یارو. خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه، خپرول به یې د مینې آیاتونه، د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه. زه په خپله هنجره باندې پاچا وم، شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه، د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه. دا په دې خار کې به چې هر لوري تتلما را سره بو پلاس کې کتابونه هغه دا د اغسترګي چې وراوړي او د دل به می لشان آوازونه تا ته یاد شي ګرانی زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زخ پا خپلو احساساتو کی راگی روم پراڑیو کی پیاغی حلک مشهوروم خدا خوا پزرگونو خلکو گرانوم لپنزوسو جنکو سرمیتارو چلوون که چه دستورو دا کاروانوم خوی وازی ایوتا می انتخاب کلی چه خواروارو ارتسب میرا طول شی لیونی تا هم پنی ملار کی پریخوم ما خوی کنی چې زړه به میرا ټول شي کاش کې بیا هغه کلونو ته ورستون شم چې زاره یې راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کلس کلس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړي
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په ننني پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوړوي.
نتکۍ. د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده. غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسمان پاس اسمان ته کتل. اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه. بیخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو. خو څه یې کړي وای مجبور وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه. دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تریخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شیبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یو نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلی نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایا ښکارېده، لکه چې دی هم د اسمان د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بیرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چک کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیڅ رڼا د لمر خپره سوا، گهیڅ رڼا د لمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نبا بیا یم، نبا بیا راسی، نبا تیارش پا زما رڼا سي، نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهۍ راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلیه مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاون راغی، پر ما د بل اور کړاون راغی.
شعر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله. زما خوږی محبوبي، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېر موده وشوه چې لتانه لري ما. زما خوږی محبوبي، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېر موده وشوه چې لتانه لري ما. نه دی احوال راځي، نه دی خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. زما خوږی محبوبی، څلور میاشتو معاش می هم راغلې، ټول روپۍ می دي ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته، نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور بخلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه دا؟ زما سلام پری وایا، وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړ یما. کوچنی حالت څنګه دی، کوچنی حالت څنګه دی؟ په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی دی، خوږی ډیر پام پی کوا. او دادا ته وایه چې جماعت ته وي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده، غوټۍ خورکۍ څنګه ده؟ زما له خوای ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستي تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلمه. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو، ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ و.
ستا میړان تا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے، ته ګټون کې دې دې خاورې، ته ساتون کې خان